شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او 15 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 15 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو. او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوي پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. له روزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپږ میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل،
په دې کمپاین کې زموږ د هدف فور ماشومان چې عمرونه یې 20 کلو څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت ته وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړې دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلې دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جو پتر لاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پیرا پرونه کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائدہ په افغانستان کې دا د کیدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیرنې لوګي په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پرون د توري دا وا بعد و بیګا ما ذکر لګې ده ټول خلک شیش کې چې چاته پسند دا په غاړه مانی او ته مانی چې شنه شین په سل خلکو ریبا او لری کاوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې ورستی جزئیات ترکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې د ترک له حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو سلو ډیر لس کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند هم د لاسوهنې دي. بلخو یو شمیر بیوزلي خلک شکایت کوي چې د په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کېږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نور جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسونکو له ډلې یو سل دیار لستنه نیول شوې دي. هغه څه چې د ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. او چا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی لیکلي دینیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اگست کې د توقيف تر ټولو ډیر پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.5 زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمی شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند بولي. په دې پیښو کې و څلويخت حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 څلويخت پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حخو ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغه تم رسته ورکول کېږي چې دولتي چارواکي هم لا تړ کوي.
ورځ موږ مونږ کې ته مو سات رااله هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودل، انور خلک په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او به وزیر تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
ترجمه راخلو کړی حالات هم خراب دي. کار نه زرم خوږیږي چې یو په بس کارونه نشه ګندنه نشه یا به زور از بس عدالت قرسم خپل خو مزل کو.
په داسې حال کې چې اوچا وایي افغانستان کې لوګ د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مخته.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو سلو ډیر لستنه کارکونکو نیول شوې دي. دا اداروی په اگست میاشت کې د توقيف تر ټولو ډېر په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فريدي حفيظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسه موږ ټول د شاهدانو په افغانستان کې ډیر څه بدلون ومنده چې یو لاوی څه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کې چل وړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا حکومت کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لکس نور هم خکړي. دوی د وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا د چدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویل دي چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وی سرپرستانی خزې دي، نو که وضعیت داسې دوام بومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسي څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او ته دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي، په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې لستونز سره لاس گریوان دي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک لداسي وحالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحید الله امانی وای د بودیجې د کمښت لکبله د پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خوړو ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحید الله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولای شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولی د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې له 15 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو له خورانه امنی سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خورا کموالي له امله ډبلیو اف پی کولی شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوسمهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوه میرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما بشته بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جرل تریخ چای می ورکرد. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشومان می خوشه کرم او یاد زان وشنه بکرم. دومره ستونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم ستونه می دکیگی. یا مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خودی یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم. کالاشوی بگوید
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغه مرستندوی بنسټونه چې وایي مرسته کرده مکتحی چه دول مرستانه ده شوی.
دا په داسې حال که ده چه ده خوړو نړیوال پروگرام یا دبلیو اف پی ده شنبه پا ورځ راپور ورکر چې پا افغانستان و سودان که میلیونونه خلق خوراکی توکو ته د نه لاسرسی له لوړې کچې سره مخ دی. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د خوراکي توکو له ناورین سره مخ دی چې له 6 میلیونه څخه ډیر خلق لقهته سره یو ګام مټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسی ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسی سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بې پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډوله توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوپتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیره شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولی کیپر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې 1000 تنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکلایف وروسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنی پر سین پر خی غاړه پرتی یو سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین 4 بې پیلوټه الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شندېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې دغه بی پیلوټ الوتکو د لویدو لکابله څو کورونا بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاورا او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو روسیې میاشتو کې ویلي چې د يرغلیزو عملیاتو پر مهال د روسیې پوځي تاسیسات لمانځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکې ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو لويري خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریبه ځمکه لمنځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه لمنځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو شیرولی ازادي رادیو ته ویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې لمنځه وړي او ترڅنګ شګل ولسوالۍ ته عمومي لار هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته وښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یک بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکې لمنځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځې غلې او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه سند ویل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکه او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د جنونو د ټلو په غډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د خغلی ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په وغونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو در بللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي، خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی کومو هیوادونو ته لیږلی دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولی دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل، تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی، بیرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده. هغه څه چې اړین دي خپلواکه اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده، چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختلفو هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بې وسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبید الله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
استادا خواسته نشوه کې فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه او بس. هر
له خونکو دا ونو وختل شي اوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چالي تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځ شي، هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې خونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په هنتونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر، ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې په هنتونو ها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربلولو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې، چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نور الله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل،
زه چې څومره خبر لرم د خپلې روسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغه سې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تللی و پنځریز را سره و هغه دکاندارانو نه اخستل و دا په غزنی کې سره په مو جاویا قصد خپل کاټ کې مو دا پنځریز نه کو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ورسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی، بلکې افغانستان نه لري دغه د لپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واز خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. او بل په واز خاکې مخابراتي شبکه نسته، دوه واره په خپل باندې تللی وزارت ته سنن بدر سبب ستوس پرې دا شبکې نه درغلي. د واز خا خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
هلمن ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم، نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجې ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه چا نه دی جوړ کړی دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامي کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. زما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلوونکی نوریاس نوری دی خو لمړی په مکرې خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپل یو سلودیر لس کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د لس وهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې لخند سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور لمخې د لس وهنو موارد د سګنی کال په اګست میاشت کې 15 تر رسیدل چې تر ټولو زیاتو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تاګ راتک او ځانګالو سیمه ته د موادو د لیکت مخنیوي هم پکې شامل وو. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې دریاویا زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګوزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خبره کړي او د ښاغلي متقی له قولې لیکلې دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. خغلیزی احمد یوهانس پنوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي لقول لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادۍ ګوند اروپا په پارلمان کې څلور او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نو موړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسۍ په لارلو مشهور دی. جګپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسیدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سامانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټ یوري کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تیرونی د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د لانجمن ناګورنا قرباخ سیمې ارمنټبره وګړي اوربند ته اړ شول، د ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لمړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپورو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنا قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو پتر لاس کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام باندې ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلی او پوځي تجهیزات یې پیوړی کړی دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمه زیرمې له منځه وړې دي. متحده ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت ته کړې
نه ځات پته کول چې افغان حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هر کلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تیرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغو کړ. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی مودي خبرونه ته دعوت کړی. د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلام له وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته درنو اوریدونکو ته. باید عرض کړم چې د قوانینو جوړول لپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام کړل د لور سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم نیسي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي، عمره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په چوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسان د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او د وروسته توشیح کیږي او حتی په ځینو هیوادو کې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یا واټن په نظر کې نیول کیږي. زمجر کوم اولی نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي، معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي او هغه د یو باصلاحیت له مرجع لخوا دا کمیته توصیف کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په شلو کلو کې ایدئولوژیکو قوانینو یا حتی کافی قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله استاد صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مونږ درلود چې مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پات کېدای شي کنه. له تاسو یو دنیا مننه. مننه. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم خیر غلاست وایو. استاد صاحب په خپل څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحل باندې راڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه وسنوی شرایط د پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنه لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نور چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګزه صاحب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفاف توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټولا کی هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لوی جرګه ده چې د لوی جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. موږ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرې ته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پو مصباح صاحب ته او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام ولام دي کوم. او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل اعترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده او همچنان استمرار د قوانین و موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت دپاره لار اواروي. مشروعیت معنای داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران ال شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده خبر اندل ته چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسونه د اساسي قانون تیر شي د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمه وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه مننه استانیزه سب رازو ده تیر دغه اساسی قانون چې د بنل موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالی اداره او بلخره یو کمیټه وټاکل شو پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګه دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړل چې دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبا ورځ کې چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې غوښتل مې نه چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شای چې زه اس کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزې صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هیوادونو کې یا ریفرانډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرانډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي دا نه بیا اساسي قانون نه ده، یعنی هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زیږنده وي، انا په یقیني ډول ټول ټول نه سره به کولای بلان دما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو که چیرې هغه د ملي معیارونه په نظر کې ونیول شي کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه د دولت سیاسي رژیم اقتصادي جوړښت د قواو د تفکیک مسله د قواو ارتباط له یو بل سره د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف دا ټول په اساسي قانون کې پامکن ویل کېږي اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ملي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي بیا په اساسي قانون باندې بحث وکړي اساسي قانون د سترې محکمې له کچې نو مخکې ارزو کړ او سبا څنګه ورته شاله په خپل خبرو کې دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي اقتصاددانان راځي ټولنپوهان راځي حقوقدانان راځي تخنیکي کسان راځي در ورته نوې اداره انشاءالله جوړېږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مس پاسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو او
کور ودان ستانه زیسه یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مرسته غړون وکړ. مس پاسب تاسو درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډیره ستره تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د هیګنې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه ول. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغینه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حکومت یې په هغه رقم چې و په زور ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولای، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه. نه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده، باید په قانون اساسی کی مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامع بین المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مې سبا صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویې جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور تر لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کورودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.